سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین دوه بجې شوې. د دې پروګرام زیاتره برخه د ازادې په چپو کې پروګرام ته ځنګړې شوې ده، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په ټوله نړۍ کې دیموکراسي د شاته تګ په حال کې ده. انټونی ګوترش نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، رسنیز کارکوونکي له سانسور، توقیف او فزیکي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ګوترش زیاته کړې چې له آزادو مطبوعاتو پرته دیموکراسي دوام نشي کولی. نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې په نړۍ کې د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار کوي چې په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان پر ازادۍ اکړې تنګ شوې ده. طالبان بیا وایي د بیان ازادۍ ته ژمن دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسون تازه ویلي وو افغانستان کې خبریالان او رسنیز کارکوونکي له خپل سره توقیف او زورونې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خلکو نړیوال پروګرام وایي د بشري مرستو مؤسسو له هیڅ چا د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د خلکو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایانت وحید الله امانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې بر خپل ټویټر پاڼه یې خپور کړی ویلي، ځینې کسان په فیسبوک او واتس اپ کې شته چې غواړي داسې وخی چې ګواکې له ډبلیو ایف پی سره کار کوي. دا ډول پیغامونه جالي دي او د نوم ثبتولو کومې فورمې چې دوی شریکې کړي هغه هم چالي دي. د خوړو نړیوال پروګرام الله خوال رسنیو لکه واتس اپ او فیسبوک د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د خلکو د نوم ثبتولو یا تماس نیولو په خطر کار نه اخلي. تر دې وړاندې په خوال رسنیو کې په خبر شوي پیغام کې د خوړو د نړیوال پروګرام په نوم د 50 افغانیو په بدل کې د مرستو ورکو لپاره د نوم لیکنې غوښتنه شوې وه. د بریتانیا د دویم ملکی الزابت د تدفین مراسمو ته د افغانستان په شمول د څو هیوادونو چارواکي نه دی بلل شوی. په دې مراسمو کې چې د دوشنبه په ورځ به په لندن کې ترسره کیږي، د افغانستان ترڅنګ سوریه، میانمار، بلاروس او روسیه ته بلنه نه ده ورکړل شوې. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 2022 نړیوال شلوریز جام ته افغان لوبډلې اعلان کړی ده. کرکټ بورډ سات مخکې په یو اعلامیه کې لیکلي چې په نوملړ کې محمد نبی لوبډل مشر، نجیب الله زدران سیال لوبډل مشر، رحمان الله ګربز وکټ ساتونکی او حضرت الله زازی، ابراهیم صدران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم اسافی شامل دي. همدارس شریف الدین اشرف، رحمت شاه، ګلبدین نائب او افسر زازی د احتیاطي لوبغاړو په توګه ټاکل شوی دي. د یادونې وړ ده چې د راتلونکي شلوریز نړیوال جام په الف ګروپ کې افغانستان، نیوزیلند، انګلستان او استرالیا لوبډلې موجود دي چې دوه نورې به ورته نه لومړی پړاو څخه لاره مومي. د غراز د یادو سیالیو په بی ګروپ کې هندوستان، بنگلاديش، پاکستان او سویلي افریقا لوبډلې ځای پر ځای شوې دي چې یاد ګروپ ته به هم دوه نورې لوبډلې له لومړي پړاو راځي. یادې سیالۍ د راتلونکي اکتوبر میاشتې پر 18مه د استرالیا په کوربتو پیلېږي چې د نومبر میاشتې تر 14مې نیټې پورې به دوام مومي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله من یم خووسه زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي په سپو کې خبرونې ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چاره سید عبدالقادر جلالوف مختوری. امریکا متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر به ډیر ژر د افغان وجهي صندوق له لارې دوی ته وروګرځوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس د سپتمبر په 14مه د یوې خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې دا شتمني به سویس ته انتقال کړي او طالبان به ورته لاسرسی ونه لري.
طالبان د دې مالی میکانیزم برخه نه دي او د پیسو ازادېدل د افغانانو په ګټه دي. له دې شتمنیو به په واضح توګه ساتنه کیږي او له بې ځایه مصرف او ناوړه استفادې څخه د ساتنې لپاره به یې تفتیش کیږي.
پا په دې سربیره امریکا ژمنه ښودلې چې د دې شتمنیو د آزادولو تر څنګ له عامو افغانانو سره د یو میلیارد ډالرو بشري مرستو په برخه کې هم له نړیوال بانک او آسیایي پراختیایي بانک سره کار روان کړی دی. د پروګرام په اوله برخه کې په همدې موضوع غږیږو. دویمه موضوع مو د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا وروستۍ ناسته ده، چېرته چې د ملګرو ملتونو راپورتر ریچارډ بینیت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښوده. د پروګرام میلمانه مو دی ښاغلی محمد عمر داودزی په پاکستان کې د افغانستان مخکینی سفیر او افغان سیاستوال، او ښاغلی ابوالاحرار رامسپور د بشري حقونو فعال او د نړیوالو چارو شنونکی. له آغلی شکری بارکزی مو هم دعوت کړی دی چې په دغه پروګرام کې راسره ګډون وکړي. په ناروې کې د افغانستان مخکینی سفیر او د حقونو فعال چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په وروستۍ ناسته کې هم حضور درلود، هغوی به هم په څو شیبو کې له موږ سره وصل شي. خو مخکې له دې چې د پروګرام لومړی پوښتنه له ښاغلي داودزی وکړم، د پیسو د آزادېدو په ارتباط باندې د بورډ د یو ټاکل شوي غړي ښاغلي ډاکټر انوارالحق احدي لنډه مرکه به تاسو ته خپره کړو.
او زه د دغه نوي صندوق چې جوړ سوی دی دا د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د معتمدینو د هیئت غړی یم، او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي، او دلته په امریکا کې خطر د دې وسی په دې باندې هم دعوا وسی.
ډاکټر صاحب احدی، یو شمېر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشري مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزوري شي، دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې، که چېرته د طالبانو حکومت یې ورنه کړي بیا په هغه صورت سره کېدای سي له دې نه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کېږي د بشري کومکونه، ښه که ډېر فوق العاده حاد یو شی وسیږي نو په هغه صورت سره کامل ردول به یې چې د غلط وسیږي. ول دا پیسې د هغه لپاره دي د پولي د افغانستان د پولي چارو لپاره دي چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسی استفاده وسی. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپل ځان ته 814 میلیون ډالر یې سده بین المللي مؤسسات ته ورکړي، او آسیایي بانک او جهاني بانک هم سده 1 میلیارد ډالر پورې سده هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې دي معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که به په امریکا کې ساتل کیږي؟
هغه نورې پیسې لا تروسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي. د محکمې حکم سر واخلاصه په اساس به باندې بیا ورباندې تصمیم ونیول شي.
سویس ته د افغانستان بانک د کنګل شوو شتمنیو د انتقال پر سر د څار او د ټاکل شوي بورډ یو افغان غړي ډاکټر انوارالحق احدي خبرې مو واورېدلې. ښاغلی داودزی، اوله پوښتنه له تاسو کوم، د امریکا د دغې وروستۍ پریکړې په تړاو د تاسو نظر څه دی؟ په څه حالاتو کې دغه پیسې سویس ته انتقالوي؟ غواړي څه ثابته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او تخنیکی همکارانو ته او اوریدونکو ته سلامونه په وړاندې کولو سره، او دا هم یو مهمه خبره ده، اما ډیره مهمه د طالبانو لپاره نه ده، د افغانستان لپاره مهمه خبره ده. د پیسو موقعیت بدل شو او د پیسو مدیریت بدل شو. ما په فکر باندې ډیر لوی تحول نه دی، ځکه مدیریت د لحاظ هم بیا هم د امریکا د قبضې نه نه دي وتلي. سویس باندې امریکا کنټرول لري، بینالمللي کانال کې دي، دا یا په بل عبارت د طالبانو اختیار کې نه دي، هغوی ترنه استفاده نه شي کولی. له ډیر وخت نه بینالمللي ټولنه په دوه رایې کې واقع ده. یو خوانه نه غواړي چې طالبان سره کومک وکړي، خو بل خوانه نه غواړي چې د افغانستان د خلکو مشکلات ډیر شي. نو دا پیسې ځکه انتقال کړي چې په هغه حالاتو کې چې اشد ضرورت وي د افغانستان خلکو ته، یا منحیث د مملکت افغانستان ته، نه منحیث د دولت یا حکومت، په هغه حالاتو کې د دین استفاده وشي. یو وخت چې په دې کې زه ضروري ګڼم چې یاده وري کوم، دا پیسې خو بانکي دا هر کال ګټه راوړي، نو هغه ځینې مصارف د عضویتو د عاجلو دغه هغه ګټې نه م کور کېږي، ګټې نه مصرفولی شي. نو دا یو ښه تحول دی، خو دومره ښه نه دی چې طالبان ورته خوشاله شي. د منیز د افغانستان خلکو خو خبر ده چې ورته خوشاله شو چې یو قدم حداقل نږدې شو، چون هغه معتمدین یا مدیران حداقل 50% افغانان دي، څلور نفری ګروپ د معتمدینو کې دوه افغانان دي چې حاجی صاحب چې پخوانی د مالی وزیر و هغه په دې مواردو کې ډېر وارد سړی دی او ټینګ افغاني احساس لري. ابل ورور نه پېژنم، هغه هم همدغسې دی حتما. نو دا هم ښه خبر ده چې نیم کله د افغانانو مدیریت ته ورغی.
بله، مننه کوم. د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې اف ډی ای هم ویلي دي چې ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان بانک کولی شي په اوږد مهال کې د دې پیسو نه استفاده وکړي، خو دا به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته شي. په همدې ارتباط ځینو رسنیو له هغې ډلې سی این این لیکلي چې بالاخره دغه پیسې افغانستان بانک ته انتقالیږي په آخر سر کې، مګر همدغه دوه شرطونه دوی هم یاد کړي چې یاوې د بانک مسؤولانه مدیریت دی او بلې دا یقین ورکول چې دا پیسې به ترهګرو او مجرمو ډلو ته پلاس نه ورځي. ښاغلی رامسپور، غواړم له تاسو وپوښتم چې څومره ممکنه ده طالبان دغه ډاډ ورکړی شي چې هم به بانک په مسؤولانه توګه مدیریت کوي او هم به دا یقیني کوي چې پیسې به ترهګرو ته نه ورځي. دغې حقیقت ته په کتو چې څه وخت مخکې د القاعدې مشر کسام طالبان نه تاییدی تر اوسه پورې په کابل کې د امریکا په برید کې ووژل شو.
زه هم په خپل وار تاسو ته محترم داوزای صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. او په سر کې خدا باید عرض کوم چې متاسفانه زه ډېر خوشبین نه یم چې دا پیسې د امریکایي بانکونو څخه یا د ریزرو بانک څخه سویس صندوق ته، سویسی صندوق ته انتقال کیږي. دا زما په هاند د افغانانو په ګټه نه دي، ځکه چې دا پیسې د افغانستان د پیسو ملي پښتوانه وو او دا باید هڅه هلته ساتل شوی وای او دا به نور لارې چې هلته موجودی چې مثلا د ریزرو پیسې بانکونو کې خودل کیږي د هغې نه ګټه هم راسته راځي. همغه رقم چې مخکې د وزیر صاحب هم اشاره وکړل، دا هم افغانستان ته او عام افغانستان ولس ته ګټور و، خو متاسفانه د افغانستان ولس نن سبا په خپل سرنوشت باندې حاکم نه دي او د دوی شتون په ټولو هغه تصمیمونو چې بهر کې نیول کیږي متاسفانه هیڅ نقش نه لري. دغه پیسې انتقال سویس ته د کارپوهانو له هنده دا تورم زیاتوي. که چیرې دغه پیسې نه افغانستان استفاده وکړي او پیسې چاپ شي، دا به بانکي تورم زیاتوي افغانستان کې. دا د اقتصادپوهانو نظر ده او دا چې په دې کې افغانان هم ګډون لري په نظارتي بورډ کې دا ښه خبره ده، خو متاسفانه هغه وخت چې دغه کسان په افغانستان کې حاکم وو او افغانستان کې قدرت هم درلود، د موږ اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه و. هغه وخت هم د په میلیارډو ډالر کرپشن افغانستان کې موجود و. یو بیلګې د ګمرکاتو عواید ده، طالبان په یو کال کې 1.15 میلیارډ ګمرکي عواید ترلاسه کړي دي، حالاندا چې په عین وخت کې د جمهوریت په وخت کې 3.8 میلیارډ ترلاسه شوی و. 3 میلیارډ تاسو وګوري او 1.15 میلیارډ تاسو وګوري، نو دا خپله دا ښیي چې په هغه وخت کې فساد ډیر و. او دا هم ښیي چې خوشبختانه افغانستان نن سبا په خپل عوایدو باندې متکی شوی دی تر دې کچه پورې. مثلا سږ کال که چیرې موږ او تاسو ملي بودیجه ته تزیر شو، دا بودیجه د طالبان سره دی چې دوی ډېر مسلکي هم نه دی او دا بودیجه دوی تصویب کړی دی 2.1 میلیارډ افغانۍ دوی بودیجه تصویب کړی دی، چې تقریبا لدینه 1.8 میلیارډ افغانۍ د ملي عوایدو څخه دوی ترلاسه کولای شي. او نور عواید هم دوی لري چې دا عواید هم کچیر اضافه شي کیدای شي دوی دغه بودیجه مکمل د ملي عوایدو څخه پوره شي. دغه د پیسې انتقال باندې زه ډیر خوشبین نه یم، اقتصادي کارپوهان هم خوشبین نه دي، دا د افغانستان په ګټه نه دی. او د حدیث د خبرو په ارتباط باید عرض وکړم چې د امریکای محکمه هغه په یو مرحله کې د وروستي وختونو کې دا فیصله وکړ چې امریکایان حق نه لري چې د افغانستان د دغه ریزرو پیسې څخه دوی د 1 سپتمبر د قربانیانو په ارتباط استفاده وکي او دوی ته تاوان ورکړي. دا فیصله شوی ده کیدای شي حدیث په دې کې په جریان کې نه وي. او بل مسله هم دا ده چې د بین المللي سازمانونو عقل وزوت دومره زیات نه دي چې افغانان حتما هغه باید دغه پیسې څخه ورکړي. دا پیسې د افغانستان بانک د پښتوانی په تفصیل باید وساتل شي او دا باید حیف مایل ونه شي. په دې کې ډېر نگرانی نن سبا موجود دي.
بله ښاغلی رامسپور، د بهرنیو چارو وزارت ویان د امریکا نیت پرایس وویل چې د همدغې د تاسو خبره هایپو میل یا د بېځایه مصرف ارتباط باندې دوی ډېر قوي څارونکي لري او نه پرېږدي یا اجازه نه ورکوي چې دغه مسله داسې وشي چې هایپو میل شي یا په بل رقم مصرف شي. البته دا ډاډ امریکایي چارواکو ورکړی دی، مګر په هر صورت ښاغلی داودزی له تاسو نه هم غواړم وپوښتم چې اوس خو دغه پیسې امریکا سویس ته لیږي. ښاغلی هادیم وویل چې په ځینو ډېرو خاصو حالاتو کې کیدای شي دغه پیسې راووزي، او د سویس ادارې هم ویلي چې دا به د افغانستان بانک ته بالاخره په هغو شرطونو ورکول کیږي چې مخکې مې یادونه وکړله. مګر فکر نه کوي د افغانستان اوسني حالات تر دې نور نشي خاص کېدلی؟ د ملګرو ملتونو د راپور په اساس نږدې 25 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. په دې کې هاده لوږه هم شته چې ماشومان هم پکې زیات دي او خلک د لوږې له لاسه مري په اکثرو ځایونو کې. څه فکر کوي، حالات تر دې هم خاص کېدای شي په افغانستان کې؟
حالات خو خاص دی، په دې کې شک نشته، ډیر خراب دی حالات، خلک ډیر پتنګ دي، ډیر مصیبتونه، ډیر مشکلات دي. خو هغه د پاره نور لارې ضروري دي چې د بینالمللي ټولنې سره رابطه ښه شي او وي تشویق شي چې کومک وکړي. اوس هم امریکایان یوازې امریکا یعنی $1 میلیارد د غور لاندې لري چې همدا بشري مرستو ته ورکړي، او اروپایان هم لري. خو بیا هم هغه مرستې مشروطی په دې دي چې نفع طالبانو ته یا اسلامي امارت ته ونه رسیږي. نو هغه هم ډېر مشکل کار دی. دا د دراکې واقع د بینالمللي ټولنه چې ډېر مشکل دی چې مرستې خلکو ته ورسه او طالبانو ته دا ګټه ونه رسیږي. اما دا پیسې دا بودیجه دا پخوا هم دغه شکل باندې و، په مشکلو حالاتو یا استراري حالاتو کې مصرفېدلی یا بعض وخت بیرته چول کېدی. په کې مثال په توګه کله چې د کابل بانک بحران راغی 2009-2010 کې $600 میلیونه د همدغه پیسو نه راوستل شول د کابل بانک د نجات لپاره مصرف شو، چې بیا ځینې بیرته ورواچولې او هغه بېله قصه ده. دلته اوس فعلا هغه حالاتو کې خو دغه بورډ اجازه نه ورکړي، زه یقین لرم چې دا مصرف شي. خو داسې حالاتو کې لکه مثال په توګه اوس افغانۍ نوټونه زاړه شوي دي، او دا د نوټونو زړېدل دا په خپله د افغانۍ د بې ثباتۍ او د کمزورۍ باعث کیږي. اقتصاد ضعیفېږي، خلک کوشش کوي چې کلدارې واخلي، ډالر واخلي، نو دا خو دوباره چاپ غواړي. دې چاپ د پاره فکر نه کوم چې طالبان دې بودیجه ولري او دې کې دغه په دې حق لري خپل منابعونه تخصیص ورکړي چې نوي دوټونه چاپ کړي. نو زه فکر کوم چې شاید همدغه بورډ د دې بودیجه نه، د همدغه ذخیره نه، بودیجه نه د نوټونو د چاپ د پاره مصرف کړي، چې هغه بیرته بیا په کرنسی باندې، په پیسو باندې تاثیر غورځي، د افغانۍ په قوت باندې تاثیر غورځي، افغانۍ بیا هم په خپل یو حد ثبات کې پاتې کیږي. نو چې بیرته راوګرځم، دا همیشه زه چې اورم خلک د افغانستان د خلکو فعلي مصیبتونه او بشري مشکلات د دې پیسو سره ربط ورکړي. دا دواړه ربط نه لري. دا پیسې خو اقتصادي پښتوانه ده، دا د پیسې پښتوانه ده. دا دې لپاره نه دي چې په دې غنم واخیستل شي، په دې اوړه واخیستل شي، یا په دې باندې سي پروژې عملی شي چې خلکو ته کار پیدا شي. هغه د پر نورې لارې دي چې باید ولټول شي، افغانستان درته یو نورمال حالت ته راشي. یو خبره ضروری ګڼم چې دا وری کوم، کله چې په دوحه کې خبره روانه وي د افغانستان د دولت یعنی جمهوریت امریکایانو خپل مرسته یو په څلور رقم کړه، یعنی 15% کم کړه، 25% راورسوله. موږ چې پښتنه وکړه ویل چې موږ دا پتی دوه چې د سولې نه بعد چې اسلامي حکومت جوړیږي هغه سره به موږ 4.5 میلیارد ډالر یو ځایي مصرف کو. او هغه وخت زما دیږي تمرکز په دې و چې هغه ولسوالۍ چې د جنگ په بنا باندې د باسازی او انکشاف نه لري پاتې شوی دی هغه ته اولویت ورکړل شي. نو منظور مې دا و چې کچیره د اسلامي امارت او د دنیا رابطه خوا او په رسمیت پیژندل شي او یا په ماغه خوا سم تروانو، نو به دې ته ضرورت نه پیښیږي چې د پښتواني پیسو باندې فکر وکړي چې اوس بشري مرستې څنګه ترې استفاده وکړي. متاسفانه چې هغه روابط خو نه دا چې خشوي نه دي، بلکې خرابېدو خو روان دي، او طالبان د انزوا خو روان دي، په سرعت باندې روان دي، کول هغه موارد چې باعث د اعتماد او اعتمادی په دنیا کېږي هغه کې دوی د منفي خوا روان دي
بشرف خوانی دی روان. دا پختنه ورسته هم لرو یو بحث کې ترغه مخ کې به یو مسله بلم له خاغلی رامسپور و پختم. خاغلی رامسپور تاسو چې تجربه لري د بشری مرستو د ویش په برخه کې او په ځینو نورو مسایلو کې د بشری حقوقو په برخه کې لکه څنګه چې مخ یادونه وشول دغه پیسې به د سویس بانک ته زیاتمن به په کاروبار اچول کی یو ګټي به هم کوي ډیره پیسې دي څه فکر کوي آیا ممکنه ده له تخنیکی پلوه چې د بشری مرستو د تمویل لپاره په ځینو حالاتو کې د ګټي نه استفاده وشي که څنګه کله خپل اصلي پانګ نه نشي کېدای
دا خو بیا هم بورد ته ارتباط لري چې بورد سره کوم خپل کارت یا پروسیجر دوی جوړوي او هغه غټ ملک چې د امریکا متحده ایالات دوی سره کوم نظر لري چې باید دغه پیسې څخه د افغانانو په ګټه تر کومه کچه پورې استفاده وشي د بشري کومکونو په ارتباط خو مخکې هم اشاره وشو چې تقریبا د امریکا متحده ایالاتونو یو میلیارد او اته سوه او څوارلس میلیون ډالر جلا کړي دي او د بین المللي بانکونو له لارې او بین المللي مؤسساتو له لارې افغانستان ته یې لیږلي دي او دا د لیږلو پروسه دوام لري دا غټ کومک د افغانانو سره کیږي د ملګرو ملتونو لخوا هم دا کومکونه وشل کیږي زه فکر نه کوم چې دا اولویت وي اولویت دغه پیسې اگر رقم چې په استټمنټ کې ویل شوی دا چې مثلا کچیر افغانستان د برېښنا له پیسې نه قرضدار وي کیدای چې په هغه کې مثلا دې پرداخت وکړي یا کیدای چې دغه پیسې چې مخکې د وزیر صاحب اشاره وکړل په چاپولو کې دوی سپما وکړي په دغه موضوعاتو کې کیدای چې ډیر اړین دي خو بیا هم د کارپوهانو لهاند چې ما دوی سره خبره کړې دي دا خامخا تورم زیاتوي ځکه چې دا یو پښتيبانه وو او بهتره دا و چې دا پښتيبانه به ساتل شوی وای بهتره خو طریقه دا و چې طالبان کله چې قدرت ته ورسید د افغانستان د سولې لپاره او د ملي توافق لپاره یو لار جوړ کړې وای چې د ټول سیاسي جهتونو او افغانان یو بل سره راټول شوی وای بین المللي شناخت رامنځته شوی وای او د افغاني پیسې قوت او د افغانستان اقتصاد لا پسې ګلندر شوی وای خو متاسفانه چې دوی یو په بل پسې دا اشتباهات کوي او ځان انزوا او تجرید خواته بیایي او دا د لامل سبل اخره چې دا پیسې چالته موجود وو دا پیسې انتقال سي سويس ته او په دې کې بور جوړ سي او په دې کې نن سبا دا خبرې وتر جوجان چې سره قم باندې مصرف سي
ډیر مننه کوم ښاغلی رامسپور او ښاغلی داوودزی له تاسو مننه کوم که څو لازی پات شي چې زین اوریدونکو تام وخت ورکو اوریدونکو کولای شي د ازادي رادیو په واتس اپ باندې 00422112401 زنګ راته وهي البته د مو واتس اپ شمیره ده او ټلیفون مو ده 00422112401 لنډه ده مخلو
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
بیا مام خراغ لاستو ایم زر سفی ولاستان اگزایم ده آزادی پسپو که خپراوان آوره پا دی بانی بحث کهو چه امریکا متحده ایالاتونو تصمیم نیوله ده 3.5 میلیارد کنگل شویش تمنه چه ده افغانستان بانک زیر میوی اغا سویس ته انتخال کری او ده نظارت لپاره یو بورد هم تاکلی چه پکی دو افغانان او یو امریکای او یو سویس چارواکی دیم او ورسته به بیا د بشری حقوقو په مسله هم خبري وکړو خو که اوس د همدغه مسلې په ارتباط باندې څه نظر یا د میلمنو ښاغلی داوودزی یا ښاغلی رامسپور څخه څه پوښتنه لري کولای شي موږ سره پوښتنه مطرح کړي مهرباني یو اوریدونکی لرو د واتس اپ لاري
سلام علیکم څنګه تاسو محترم تاسو سلامونه او د ازادي رادیو ټولو محترم او کارکونکو اوریدونکو دا فهیم نورانی نابینا در سره په لیکه هم د لغمان نه
وعلیکم مهرباني او کیسه
ډیره مننه سانځه محترم امریکا تل افغانانو سره ظلم کړی دی اوس هم افغانانو سره ظلم کوي دماغ غوښتنم دغه د امریکا څخه د نړیوالو څخه چې دغه د افغانستان 1 میلیارد ډالر چې کوم دی دا د افغانستان حکومت ته د افغانستان بانک ته اوس پاري دا د افغانستان د خلکو سرمایه ده دا نه د طالبانو سرمایه ده نه د جمهوریت و نه د امارت ده نه د بل ده نه د بل ده دا د افغانانو د دې مظلوم خلکو سرمایه ده دماغ غوښتنم دغه ده چې دا هیڅکله هم د منلو وړ نه ده چې دا یا سویس ته سپاري یا جاپان ته سپاري یا بل ته سپاري یا بل ته سپاري غوښتنه نه مې همدغه ده چې امریکا د نور له خدای وډار شي اگر چې هغوی خدای هم نه پیژني خو له خدای دې وډار شي او دغه کار د نور نه کوي کنه له ډېر سخت غبرګون سره به دوی مخامخ شي او بیا به له داسې غبرګون سره مخامخ شي چې دوی به بیا هیڅ کوم څه نشي کولای نو زما غوښتنه هم دغه ده له ټولو ملګرو ملتونو سازمان ته حقدار اختیار بې پرې سازمان وي چې په امریکا باندې فشار راولي چې دغه د افغانانو حق دا د مظلوم افغانانو حق دوی نور چاته ونه سپاري او دا خپل افغانانو ته وسپاري. دا د افغانۍ پشتیوانه ده، دا نه څوک مصرفولی شي، نه کوم پروژه کې مصرفولی شي، نه بلکې نو دا باید چې د افغانستان بانک په واک کې ورکړل شي تر څو دلته دا اوس مونږ تاسو ګورو زمونږ افغانۍ دومره زړې شوې دي سانکزی صاحب چې بیخي د کارولو وړ نه ده او دلته دومره قیمتي ده چې اندازې نه زیات قیمتي ده. نو دا د وجه همدغه ده، عمده وجه همدغه ده چې دوی زمونږ پیسې کنګل کړي دي او مونږ ته په لاس کې نه راکوي. زمونږ د 2.5 میلیارده ډالر د سوداګرو پیسې دوی کنګل کړي دي. امریکا یو ظالم، یو دیکتاتور، یو ترورست ملک ده په نړۍ کې. افغانانو سره
تاسو پیغام وګورئ، د تاسو پیغام وګورئ، د بل اوریدونکو به هم راواخلو. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مو شریک کړئ.
سلام علیکم،
سلامونه صفی الله ستان اگزام شیبر صاحب نن رخصت ده، مهرباني وکړئ خپل نظر او پوښتنه کلرئ. مهرباني خراب راځي، لک جړ راځي، که ځای ته لک تغیر ورکړي چې غږ مو سم شي بیا خبره کوکې. تاسو نظر مو اورید، بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ. البته دوه اوریدونکو لرو، د دوی غږونه اورو بیا به ورسته میلمنو ته ورشم. دا دوه ورستی دي، مهرباني وکړئ.
که چیرته رښتیا نړیواله محکمه یي خو باید چې دا زمونږ حق حقوق وسنجوي او همغسې کار وکړي که حق هم دې راځي کړي که حق هم نه دې راکوي. امنیت شورا وګوره، ملګري ملتونه وګوره، دا نړیواله ټولنه وګوره چې دا په غونډه دنیا حاکمیت لري. اما نن ګوره چې په موږ باندې روسانو هم نه وکړل، امریکایان هم راباندې وکړل، 45 مملکتو هم راباندې وکړل. دغه اوس هم په موږ باندې هم کوي چې نن پر رسمیت پېژني، نن په ازادي خوشي کوي. د دوی زمونږ په کورنیو چارو کې څه کار ده؟ ورسلام پیکرا
بل اوریدونکی به راخلو، دا به وروستی وي. البته د دوی غږونه به مو اورو، بیا به ورشو بیرته میلمنو ته که دوی څه نظر درلود په دې مسله باندې. مهرباني، وروستی اوریدونکی دی. دوی ټلیفون بند شو، البته ژمنه مو کړې وه چې وروسته اوریدونکی په هر صورت ور به شو بیرته خپلو میلمنو ته. ښاغلی داودزی، د ځینو خلکو غږونه تاسو واورېدل، له بېلابېلو سیمو یې زنګونه راولي او د دوی غوښتنه هم دا ده، البته په ساده ژبه، چې دغه پیسې باید موږ ته راخوشي شي او راکړل شي. څه نظر لرئ تاسو په دې رابطه باندې؟ د عامو خلکو هغه څنګه ارزوئ خبرې؟
ټول عام خلکو ته چې پیامونه یې پرېښي وو، د زړه له کومې سلامونه وایم. او خبره دا ده چې د دوی نظر خو ډېر د قدر وړ دی، اما دا خو یو ډېر خاصه تخنیکي مسله ده. یعنی زه هم چې پرې غږېږم، لږ د څه نه څه تجربې د مخې غږېږم، دا یو مسلکي مسله ده. نو په هر صورت نظرونه ته احترام. خو زه غواړم یو بل اړخ را وسپړم، هغه دا دی چې دا پیسې د اوس نه امریکا کې نه دي پرتې، دا خو تل پرتې وي. یعنی هغه اقل تیر شل کلو کې چې موږ مسؤلیت درلود دا پیسې په امریکا کې وي. مخکې مې چې اشاره وکړله کله چې یو دوه بحران پیدا شول په کابل کې او مرکزی بانک ته ویل شو چې دغه پیسو نه استفاده وکړي، نو هغه وخت کې یو حقیقت هغه وخت کې ماته معلوم شو چې رئیس دفتر هم په هغه وخت کې چې په کابل کې صرف یو لس شل میلیونه ډالر په مرکزی بانک کې وو او درې سوه څو میلیونه افغانۍ وې او دیرش میلیونه ډالر په دوبۍ کې وو، باقي ټول په امریکا کې وو. نو دا همدغه سي میکانیزم سنجول شوی او دا همیشه په امریکا کې وي. دې معنا دا ده چې په امریکا کې دا اینو دا محفوظ دي او دینه ښه ګټه پورته کیږي. ګټه په دې معنی چې دا سرمایه گذاري کیږي او هغه ګټه بیرته په سرجم باندې غورځيږي، ځکه دا خو همیشه 9 میلیارد ډالر نه و، دا خو د 8 میلیون افغانۍ نه شروع شو، 8 میلیون ډالر نه شروع شوی و په 2001 او 2002 کې چې بالاخره ورسېدي 9 میلیارد ته، چې مصرف تنه نه کېده، ګټه په په سرجم باندې ور اضافه کېدله. اوس حالت داسې دی چې اوس سرجم شاید ډیر نشي، اما ځینې موارد چې پیښیږي هغه کې مصرف کې سرجم نه راکته شي. خو دا خبره چې دا پیسې انتقال شي مرکزی بانک ته د افغانستان، دا هیڅ وخت نه دي شوي، په خام نه دي شوي. خو په خوا چون دولتونه امریکا په رسمیت پیژنده، نو د رئیس دولت د افغانستان تصمیم ورته مهم وو، هغه به تصمیم ونیو د هغې قدر یې کو. اوس چون طالبان په رسمیت نه پیژني، نو د دوی تصمیم په رسمیت نه پیژني. دا د مسلې یو اړخ دی. بل اړخ د مسلې دا دی چې دا افغانستان ډیر خوشبخته وو او اوس هم دی چې 9 میلیارد ډالر په دغه نامه باندې د پښتوانی لري په بانکونو کې. پاکستان څو موده مخکې 5 میلیارد ته راښکته شو. که دا پښتوانه صفر شي، هغه ملک ته مفلس وایي، بیا هغه سره څوک تجارت نه کوي، هغه لیټر اف کریډیټ نشي جوړولی. اوس هم دلته دا یو نزاکت موجود دی چې دا پیسې چې په سویس بانکي، نو د افغانستان تجار لیټر اف کریډیټ نشي جوړولی، یعنی په ډالر باندې اوس هم تجارت نشي کولی، نو مجبورن به په کلدارې او په نورو محلي پیسو باندې تجارت کوي. نو دا یې ضرر دی. چې را خلاصه یې کړم، مونږ خو د خدای دا سات غواړو چې هغه حالت راشي چې دا پیسې بیرته فزیکی توګه نه، کنټرول مدیریت د مرکزی بانک د افغانستان سره یې. او اما هغه حالت خو روان نه یو، سرچپه روان یو. سرچپه په دې معنی چې طالبان او اسلامي امارت لا هم انزوا خو روان دي، او داسې ډیر نور موارد هم خدای نه خواسته شاید چې پیښ شي چې متاسفانه قیمت به د افغانستان خلک ادا کړي.
ډیر مننه کوم ښاغلی داودزی کور موادان. ښاغلی رامسپور، که تاسو هم د اوریدونکو په نظریاتو باندې څه تبصره لرئ، مهرباني وکړئ وخت به درکړو.
زه هم په خپل وخت درنو اوریدونکو ته او پښتونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. واقعا دا خو تخنیکی اړخ پکې ډیر دی، خصوصا دا د پولشویی مسله چې نن سبا په دنیا کې ده، یا د تروریزم مسله نن سبا ده. دا ټول هغه موضوعات دي چې دنیا نشي کولی چې دغه پیسې صلاحیت د افغانستان بانک ته یا افغانستان موجوده حاکمیت ته ورکړي. نو دا یو ډیر غټه مسله ده. ما مخکې هم اشاره وکړ، کاشکې چې داسې یو وضعیت رامنځته شوی وای چې دنیا دغه نظام په رسمیت پیژندلی وای، او دغه نظام هم داسې یو توافق ملي واشتي ملي رامنځته کړی وای چې د خپل ملي او بین المللي مشروعیت کسب کړی وای. خو متاسفانه موږ بحران خواته روان یو په دغه یو کال کې، دا هیڅ چانه پت نه ده، او له همدې کبله موږ په دې باندې موافق نه شو. بل اوریدونکي یو بله مسله مطرح کړه چې دنیا موږ باندې په دغه 15 کالو کې ظلم کړی دی. صحیح ده چې بیلابیل عوامل په دې کې موجود، هغه باندې بحث نه کوو، خو دنیا همیشه دو جانبه تعامل غواړي. که چیرې دنیاوال غواړي چې مثلا افغانستان سره ښه تعامل ولري، خو دوی هم د افغانستان څخه دا هیله لري چې بعد داسې یو نظام دلته وي چې بین المللي تروریزم دلته وده ونه کړي، یو ملي نظام وي، خلک ترې خوشحاله واوسي، خلک خپل ځان په په حاکمیت کې وګوري، په اداره کې وګوري، د خوځو ونده په اداره او حاکمیت کې مطرح وي، دوی ته حق ورکړل شي، همدغه رقم نور مدني او بشري حقونه باید خوندي وي. یو بل اوریدونکي دا ته اشاره وکړ چې دغه پیسې بهتره وو چې قربانیان د جګړې قربانیانو ته ورکړل شي. د جګړې قربانیان ورور ډیر یو غټ بحث دی. او هغه وخت چې ما په دغه مذاکراتو دغې کې د ملګرو ملتونو لخوا په دې کې ما ګډون درلود، په بار بار دغه مسله موږ دوی سره مطرح کړې دي، طالبان سره مطرح کړې دي چې دا د قربانیانو مسله افغانستان کې ډېر یو غټه مسله ده. دا د قرباني حق دی چې حقیقت باندې پوسی، دا د قرباني حق دی چې ور باندې چې ورته تسلیت حاصل شي، دا د قرباني د جګړې حق دی چې ورته غرامت یا تاوان ورکړ شي. نو کچیر دغه یو میکانیزم باندې چې ملګرو ملتونه روان وو یا دنیاوالي غوالي دوی کلک ولال ووسی یا اوسم دوی اقدامات وکړي، نو طبیعي ده چې د قربانیانو حقوق باید د جګړې نه وروسته باید خوندي شي او هغوی ته هغه د هغوی حقونه ورکړل شي. دا هغه پرته له دغه پیسې څخه هم کیدای شي دوی ته امتیازات ورکړل شي او نور موضوعات چې یو غټ بحث ده هغه باندې. ډېره مننه.
مننه کوم. اوریدونکو اوس به ورشو دویم موضوع ته دغه پروګرام، البته دا هم تړلی ده د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ویان له خبرو سره. نیت پرایس ویلی وو که څنګه په ځینو هیوادو کې د طالبانو د حکومت سفیران او استاد شته، او کابل کې هم د ګوتو په شمار سفارتونه فعال دي. امریکا چې لوی قدرت د پرون اعلان کړی، البته د دوی د بهرنیو چارو وزارت چې په کابل کې د القاعده د مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته له طالبانو سره په لوړه کچه دوی خبرې نه دي کړې. ښاغلی داودزی، امریکا خو پر راس کې ده، یعنی ډېری وادونه تعقیبي، دوی که دغه سید طالبانو سره اړیکی او خبرې بيخي پرې کوي، یعنی خبرې نور سره کوي، دا څه معنا لري او بل اخره دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ ده؟
ډېر د اندېښنې وړ ده. امریکا اوس یو د څو سوپر پاور نه نه دی، یوازې نه سوپر پاور دی. یعنی کله چې د دنیا د دو قطبي حالت نه ختم شوله، دنیا یو قطبی شوله او په راس دغه نظام کې امریکا دی. ځینې دوستان ملګري ملل متحد نه توقعات لري ملل متحد د امریکا په لاس کې یو شی دی. البته چې ځینې نور ملکونه لکه چین او روسیه او نور کوشش کوي چې یا د ستجمی توګه د امریکا سره رقابت وکړي، یا یوازې وکړي او دنیا د یو قطبی حالت نه چې قطبی ته بوزي، خو هغه لا لري ده. اوس په دې فعلي حالت کې دا خو یو 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 نو افتخار او طالبان زده چې امریکا ورسره یو معاهده امضا کړ. په هغه معاهده کې دوه مهم اړخونه مراعت نشول. حقیقت کې خود څلور نه یو مراعت شو چې د امریکا وتل وو. ا دویم چې اوربند وو هغه خود به خودي واقع شو چې طالبانو په نظامی دګر کې بورد وک. نو خبره ولاسه شو. مګر دوه موارد نور چې یو د تروریزم مسله وا چې د طالبانو د اړیکو او د بنګلادي تروریزم او نو په اړیکه کې طالبانو وعده کړی وي امکل چې زواهری په کابل کې وشتل شو کې د شنورم د حملات شوی چې ډیر مطبوعاتي نشوي، یا مثلا پاکستانیانو په افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پی ازا وژلې دي، یا په انفجار باندې یا ترور کړی دي، یا هم شاید ډرون نه استفاده کړی. یا خدانو ټول دا خبرې خي چې د بینلمللي تروریزم په افغانستان کې حضور لري او شته دي. اوس چې طالبان دا ردی، البته چې حضور نه ردی، دوی وایي چې شته دي خو موږ اجازه نه ورکو چې چاته ضرر ورسی. کله چې روسیه یو اوڅو مدمخ کې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د داعش تعداد ترې چند څلور چند شوی د پخوا په نسبت، طالبانو ویان خبر رد کړل چې نه موږ ځپلې دي. یو هفته نه وه تېره چې د روسیې په سفارت باندې حمله وکړه. نو دلته اوس دوه حالت دي، یو هغه حضور دی د تروریزم چې داعش په شکل دی چې د طالبانو مقابل کې جنګیږي، یو هغه حضور دی چې د طالبانو سره هماهنګ دي او په دې کې هر ورځ نوې خبرې راوځي. اوس دا مولانا اظهر مسعود اظهر خبره پکې راووتله، همداسې سبا شاید نورم راوځي. نو دا نه یوازې امریکا ته، ټولې دنیا ته چې د تروریزم نه متضرر شوي دي یېره لري. حتی هغه ملکونه چې طالبان سره نسبتا ښې اړیکې لري لکه چین او روسیه، هغوی ته هم دا خبره ډېره مهمه ده چې افغانستان کې باید بینالمللي تروریزم موجود نه وي، او طالبانو په دې کې وعدې کړې وي. ابل مورد چې طالبانو وعدې کړې وي هغه هم کېدای شي وروسته پرې بحث وکړو چې د افغانانو یو ګډ نظام، البته چې اسلامي نظام به وي، ولې د مشارکتي نظام به وي، یو ملي گفتمان په نتیجه کې به رامنځته شوی، په هغې کې طالبان پاتې راغله. نو دا دوه مورده دا څلورو ده چې پاتې راغلي. زه یقین لرم چې امریکا په دې حالت کې نشي کولای چې قدم را واخلي او د رسمیت پیژندلو خواته لاړ شي، او په دې هم زه مطمئن یم چې تر څو د امریکا د خوانه شین چراغ ور نه کړل شي، حتی چې د امریکا رقیبان نشي کولای، جرات نه کوي دې وخت کې چې را مخته شي او د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژني، په شمول د پاکستان، په شمول د ایران، دا یو هم نشي کولای. دونه لوی دغه نشي اخیستی چې د امریکا سره په دې وخت کې په رقابت کې واقع شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی داودزی د تاسو له توضیحاتو نه. ښاغلی رامسپور، د تاسو نه یوه پوښتنه همدې برخه کې لرو، بیا به ورشو د بشري حقونو مسلې ته. د تاسو نظر په دغسې یو حالت کې څه دی چې امریکا ویلي په لوړه کچه موږ خبرې نه لرو نورې له طالبانو سره، له هغه وخت چې ایمانو زواهری ووژل شو په کابل کې، د دوی البته ځانګړي استازي توماس ویست او رینا امیری او ځینې نور چارواکي به ورتلل دوهې کې به خبرې کولې، دغسې یو وضعیت په څه معنا دی؟
مخکې خو داوزی صاحب ډېر کافي اندازه توضیحات ورکړل. واقعا هغه د نگرانی نقطې تر اوسه پاتې دي چې هغه دغه د تروریزم دی او د طالبانو له خوا هغه کوم ژمنو چې دوی ضرور وو چې کړی وای، هغه ژمنو د نه پوره کولو له وجهې نه او د قدرت انحصار له وجهې نه، او دغه بشري حقونو د موضوعاتو له کبله نړیوال حاضر نه دي چې دوی سره مستقیما تعامل وکړي. خو نن هم په مطبوعاتو کې دا شی راغلی ده چې ښاغلی تاموس دا ویل سره لیدي چې مونږ داسې غټ تعامل نه غواړو، لیکن تعامل ضرور ده، تعامل مونږ ته ضرور ده چې باید دوی سره وکړو. یعنی دوی خامخا خپل روابط ساتي سره دي چې دوی نه غواړي چې په مستقیمه توګه یا مثلا په رسمي توګه دوی په رسمیت وپیژني. نړیوال خپل امنیتي او سیاسي او اقتصادي اړیکو لپاره نو دا دې ته ضرورت لري چې بالاخره هر رقم چې دغسې یو حاکمیت سره خپل اړیکې وساتي. دا د مجبوریت لحاظ دي، اوس دغه ټول د آسیا میانه هیوادونه دوی د مجبوریت لحاظ مجبور دي چې مثلا دوی سره خپل تعاملات وساتي، یا نور ګاونډي ملکونه له چین نیولې تر ایران او پاکستانه. خو هیڅ یو د دې قدرت دوی سره نشته او اراده نشته چې دوی په رسمیت باندې وپیژني، او د همدې کبله د بانکي او اقتصادي مشاکل هم نن سبا افغانستان کې زیات شوي دي. نو خامخا خپل تعامل دوی کېدای شي چې جاري وساتي، لیکن دا داسې یو کلک نقطې ته مونږ نشي رسولای چې د مونږ دغه موجوده نظام په رسمیت باندې وپیژني، نړیوال وپیژني او افغانستان ترقی او پیشرفت وته ولاړ شي. دغسې په ټپه درېدل یو حالت به وي، مونږ ته بدبختي به زړه زیات شي.
ډېره مننه کوم ښاغلی رامسپور له تاسو نه. البته اورېدونکو، اوس به یوه لنډه دمه واخلو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي په سپو کې پروګرام ته غوږ یاست. د امریکا له خوا د کنګل شو پیسو مسله مو تر دې دمه وڅېړله. له خپلو درنو میلمنو ښاغلي محمد عمر داودزی او ښاغلي ابو الاحرار رامسپور سره اوس به راشو د بشري حقونو موضوع ته، چې په دغې اونۍ او تر دې مخکې په څه وخت کې د سرحدونو ګرځېدلي، او همدارنګه دا چې طالبان د بشري حقونو مسلې ته ژمن نه دي. البته په دې رابطه باندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر دا اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې ډېره جدي اندېښنه وښودله خپله.
I regret to report that since this mandate was established almost a year ago,
په خوښنی سره راپور ورکوم چې لشاو خو یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی، د بشري حقونو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین کې ایثار دي چې نړۍ یې رسیدګي کې پاتې ښکاري. د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل، او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینیت و چې د دې اونۍ په لومړیو کې په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته خپل رپورټ وړاندې کړ. ښاغلی ریچارډ بینیت افغانستان ته هم سفر کړی و، یوولس ورځې په افغانستان کې و، بیلابیلو ولایتونو له هغې ډلې کندهار او مزار ته تللی او له خلکو سره یې نږدې خبرې کړې وې. د ملګرو ملتونو په دې غونډه کې د افغانستان په اوسنی بشري بحران باندې خبري وشولې. البته له انتقادونو سره مخ و د طالبانو حکومت، ویل د طالبانو حکومت ته ګوتنی ولکې دي چې د بشري حقوقو مسلې ته ژمن نه دی پاتې او وضعیت ورستر بلی خراب دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په حواله باندې په هماغه شپه دوی یو مفصله اعلامیه ورکړله او غبرګونی وښود. طالبانو د ریچارډ بنت دغه خبرې مغرضانه وبللې او ویلې چې واقعیت لري دي او ځینې وړ مسایل په پام کې نیولې او نور د دې خبره پیشرفتونو ته اشاره نه کړې. خوشبختانه چې د پروګرام بل ملمنه البته آغلی شکریا بارگزی په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر او د حقوقو فعال اوس د ټلیفون لارې لمکسره وصل شوله. آغلی بارگزی هم د غونډه کې اشتراک کړی او تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې ټلیفون مو واخیست. پوهیږم چې مصروف وایم مګر مننه چې راغلی. په ټوله کې لکه څنګه چې ویل نیوکه پدی و چې وضعیت ډیر کړکېچن دی او طالبان ورستر بلی د خرابېدو خواته روان دي او بشري حقوقو ته درناوی نه لري. که څه هم چې طالبان ادعا کوي چې دا کار کوي ټول انتقاد پدې کاوه چې نقض روان دي او پدې هم انتقاد کړي چې نړیوال ټولنه څنګه کوي د الته دیغه حاکم فضا پاره راتوي چې څه روانو په خپل تالار کې او په خپل مجلس کې چتاش خبري وکړي.
سلامونه او نیکی هلی تنه د بشری حقوقو په شورا کې افغانستان او د افغانستان خلکو سره ډیر سره خواخوږي و همدردی و او پوهاوی و. حتی هغه خبرې چې اکثر په ریپورت کې راغلی و هغې نه باندې هم د نور ملکونو استازې هغه وویل خپل اندېښنې د بشري حقونو د وضعیت او مخصوصا د ښځو حقونو د وضعیت نه په افغانستان کې وښودله. چې البته دا خپله دا په ډاګه کوي چې سربېره پر دې چې دغه راپور د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی و دنیا نور نشي کولای چې دا وزغمي چې افغانستان خلک د دې نړۍ یو برخه ده په سیستماتیک ډول باندې د دوی حقونه نقض شي. او زه فکر کوم بې ساری حمایت د افغانستان نه او غشته واقعیتونه په افغانستان او په غی باندې غور راپورټ جوړول د هغه شیان نه دي چې طالبان نن ادعا لري او وایي چې دا صرف یو پلمه ده او یا وایي چې دا صرف یو مکمل راپور نه دی. زه باید دا پزغر دوایم چې متاسفانه طالبان د خپل کړنو نه سربېره پر دې چې نه شرمېږي حتی د لوستلو په وخت کې د بیانولو چې د نور بین المللي ادارو له خوا نه هم کېږي دوی نه غواړي چې هغه شته واقعیتونه ومني. او زه فکر کوم چې تر دې حده دروغ ویل او تر دې حده انکار کول په سیاست کې هم یو جرم دی. او تر ټولو مهمه او ستره خبره هم دا ده چې افغانستان باید او مخصوصا ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص د یو جنایت په توګه باید وپیژني او عاملونو سره باید د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس چلند وکړي. چې زه فکر کوم دغه کار شونی دی. موږ دې ته منتظر یو چې یو ثابت میکانیزمونه جوړ شي تر څو د افغانستان خلک خپل اساسي او ابتدایي حقوق ته وتوانېږي چې لاسرسی ترلاسه کی. البته د دې ټولو ناخوالو ترڅنګ زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې چې حداقل د افغانستان په وضعیت باندې خبرې اترې کیږي او ملکونه او سازمانونه خپل حمایت افغانستان ښکاره کوي د افغانستان ته لاسته راوړنه ده. خو اجازه راکړئ زما لپاره ډېر د اندېښنې وړ دوه موضوع وه. اول دا و چې متاسفانه سربېره پر دې چې دومره خوخګي د افغانستان سره شته دی عملي او کوټلي ګامونه به څه وخت اخیستل کیږي مګر تر دې بل زړه خوګونکې خبر هم دا و چې په افغانستان کې ما ولیدل چین خپل یو ملک دی چې د بشري حقونو په نقص باندې محکوم شوی. حتی موږ خپله پوهیږو چې په چین کې د چین مسلمانان خپل حقونو نه برخمن نه دي مګر زما لپاره د تعجب وړ خبر هم دا و چې د چین مدني ټولنې فعالین په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت باندې خپل نظر بیانوله. دا یو نوی اشغال بیلګه وه چې ما هلته ولیدله. زه نه وایم هر مؤسسه هر مدني ټولنه کوای شي چې افغانستان خلکو سره مرسته وکړي مګر که چېرته دا مرسته د افغانستان د خلکو او د بشري حقونو د پلي کېدو لپاره وي. متاسفانه باید ووایم چې نن سبا هر ملک خپل ستراتیژۍ لپاره په افغانستان کې خپل سازمانونه لري او دا ډېر ماته د اندېښنې وړ وه.
آغلی بارگزی کومي خبري او وړاندیزونه چې د ملګرو ملتونو دغه متخصص ښاغلی ریچارډ بنت وکړل، البته ویل چې طالبان باید خپل ژمنو ودرېږي، د بشري حقوقو مسلې ته احترام وکړي، ترجمنی چې کړي هغه باید پر ځای کړي او نړیواله ټولنه هم خپل مسولیت ادا کړي. فکر کوي په دغه تشکیل چې دای لري څلور پنځه کسان ورسره دي، د افغانستان دومره لوی مسله کولای شي چې وپلټي په سمه توګه باندې او کانکریټ نظر چې ضرورت دی چې دغه په اساس کې د ملګرو ملتونو پریکړه وکړي؟
په دې کې هیڅ شک ځای نشته چې ریچارډ بنت او دفتر نور امکاناتو ته ضرورت لري، مګر هیرم نشي چې د ریچارډ بنت دفتر د ملل متحد د خوا څخه یو دفتر دی. بشري حقونو غیر ملل متحد دفترونه نور د بیلګې په ډول امنیسټي انټرنیشنل، هیومن رایټس واچ او نور گزارشون هم جوری گیده افغانستان پاکلا و یا نور ملکونو پاکلا بنده، هغه هم ده هغی ریپورتونو ده فکت پا اساس بنده جوری گیده، یعنی ده شته واقعیتونو. از فکر کنم چه خامخا ده ریچارد بنت ده ماموریت پاکلا بنده او ده هغی ده نور امکانات و سهولتونو پاکلا بنده به تصمیم بونی ولسی. خوز ما پا هم کم ناورین چنن سبا پا افغانستان که روان دهید خلکی نه تنها یوازی ده تلویزیون، رادیو او سوشل میدیا لخوانه اوری، ده دی ترچنگ خپل ده طالبان و هغه اعلامیه هم ده پداگه که یا ده دی کرنی او ده دی سیاست او ده دی پالیسی او امیقان ده دی ستراتیجی مخصوصا ده خوزه و ده خلکو پا مقابل که دیر شایانو تا ضرورت نشد ده بیلگی پا دول بنده. منگو تاس خپل واوری دله چې د طالبانو یو قماندان د یو جنگي اسیر چې لاسونه یې تړل شوي په پنجشیر کې د هغې د وژلو حکم ورکوي، دا خپله جنګي جنایت دی. موږ او تاسو خپله وینو چې دا طالبان په رسمي ډول باندې نه پرېږدي چې ښځینه دولتي مکتبونه شروع سي. موږ او تاسو خپله وینو او اورو او دا د طالبانو حکم دی چې ښځو په دفترونو کې د کار کولو زمینه ورته برابر نه ده، حتی هغوی نه غوښتل کېږي چې تاسو خپل د کور کې نارینه معرفي کوي. موږ تاسو دا خپله وینو او اورو چې طالبان د ښځو نه بردي جنسي جوړې کړي دي او بندیانه یې. موږ تاسو دا ځینې شیان دي چې یعنې طالبان په خپل کړنو، خپل اعلامیو او خپل سیاستونو کې هغه ته په واضح ډول باندې وای بیانیه چې دې لپاره بیا نور زیاتی او اضافي شواهدو ته ضرورت نشته.
من نه غالي بارګزې تاسو لطفا پاتې شئ اوس به د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد هغه غږ واورئ چې موږ ته د خبرګون صفات
راغلی. زه غواړم یو بل څه ووایم. نن په افغانستان کې پاسله یو کال د بین الافغانی دیالوګ خبره په ویانا کې ده، زه په دې کانفرنس کې ګډونوالم، نو ځکه نشم کولای تاسو سره ډیر په لاین کې پاتې شم ځکه چې هلته هم اول ځل په افغانستان کې افغان سیاسیون سره ټول شوي دي او د افغانستان د راتلونکي پاک لباندې غږیږي. او د خوشحالۍ خبر هم دا ده چې ټول حداقل دې شي ته متفق دي چې باید یو ملي اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د یو ثبات او د اوسنۍ بحران نه د افغانستان د وتلو منطقي لارې ته پاملرنه وشي. زه ترجیح ورکوم چې هغه ته لاړ شم ځکه چې
په همدې ارتباط به یو پوښتنه زه بیا وکړم، بیا به تاسو کولی شئ لاړ شئ. تاسو ویل چې بین الافغاني ناسته به وي د نړیوالې ټولنې، امریکا په راس کې او اروپا څومره له دغسې ناستو نه حمایت کوي، عملي حمایت چې بالاخره یو نتیجه ورکړي؟
منګه غواړم یو بین الافغانی دیالوګ ولرو په اول قدم کې. او تاسو ته به تر معلومه ده چې هر بین المللي ناسته بغیر د حمایت نه نشته. طبیعي خبره ده چې د دنیا سیاسي حمایت د دغه ناستو نه شته دی او کېدای شي دا یو پروسه په صفات باندې ومنل شي.
صحیح، ډیره مننه کوم اغلی، شکریہ بارګزی په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاستواله چې په بین الافغانی ناسته کې چوس په ویانا کې روانه ده، د ځینو افغان سیاستوالو ترمنځ او بشری حقوقو فعالانو ترمنځ هلته اشتراک لري. مخکې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې چې دا ونه ناسته درلوده او ریچارډ بنت ورته خپل راپور وړاندې ګډون کړی و، البته په غیناسته کې د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه ډیره جدي اندېښنه وښودل شوله. اوس به د طالبانو د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تازه خبري وورو، البته دا خبري تازه په سوشل میډیا باندې راوتی دي چې د خپل جنگیالیو او ځواکونو ته ځینې پیغامونه لري، لغیر له یو برخې داده چې د وای چې د عفو فرمان نه عملي کیږي.
داس خبر زبر بار کما چې موږ امن دی عفا د پلان دی بیا درن څو پروجیکټ په لار کې چې په نو باندې یو څه کولی شي دي او چې څنګه ولې اقوت ته دروازه شي.
ښاغلی داودزی او ښاغلی رامسپور له تاسو مننه کوم چې تر دې دمه مو حوصله وکړه او پاتې شولی. البته اغلی بارکزی لکه څنګه مې چې وویل هغوی د کم وخت لپاره راغلي ول او ولاړل. له تاسو ډېره مننه چې پاتې شوی. زه اوس ښاغلی داودزی له تاسو پوښتنه لرم چې د سراج الدین اقانی دا خبرې تازه راوتې دي. البته ده ویلي چې دا فرمان ته ځینې خلک ژمن نه دي او خلک په خپل سر وژني، منظور یې د طالبانو ځینې کسان وو. نو که وضعیت دغسې دوام کوي، طالبان له یوې خوا رسمیت غواړي، له بلې خوا ښې اړیکې غواړي، پیسې غواړي، کومکونه غواړي، مګر تر څنګ دغسې د بشری حقوقو ناخوالی هم روانې دي چې تا خپل طالب مشران منی او قبلوی بل اخره به افغانستان کومې خواته لاړ شي.
بیا سلامونه ټولو ته. خبر دا ده چې فعلی حالت کې د طالبانو اسلامي تحریک د یو تحریک په توګه پاتې شوی دی. تحریک او یو تنظیم او یو حزب منځ کې فرق دی، ځکه تحریک کې د مختلفو افکارو خلک دي. په دې کې اختلافات شته، د نظر اختلافات په هر مهم مورد کې شته. د جنکو د مکتب پاک لشته، د جنگي جرایم پاک لشته، د غیر مسؤولانه اعمالو پاک لشته. ولی مهمه دا ده چې په راس کې چې یو څوک ځان ته دولت وایي او د دې متمدنې نړۍ جز ځان ګڼي، نو باید اراده درسته وي، پالیسي درسته وي. د دې بشري حقوقو او د ښځو حقوقو په اړه د طالبانو پالیسي د سره درسته نه وه، د سره عمل مسؤولانه نه و. مثال په توګه د دنیا هر مسؤول ملک چې د ملل متحد عضو دی، هغه د بشر د حقوقو یو مستقل کمیسیون لري. افغانستان هم په تیر شل کلو کې درلوده، او که حتی رئیس جمهور به هم سرغړونه وکړه، د کمیسیون رئیس حق درلوده چې ورته جدي مشوره ورکړي چې دغلته سرغړونه ستا څنګ کې روانه ده یا ستا په واسطه روانه ده. طالبان اولین اقدام دا و چې هغه کمیسیون منحل کړ. معنا دا چې بشر حقوق هغه چې نړۍ ورته خپل تعریف لري، هغه په دې توګه موږ په رسمیت نه پیژنو او ژمن نه یو. دا پیغام بیا د هغې نه وروسته د ښځو په هکله بله پالیسي راووته، د جنکو په هکله بله راووته چې مکتب نه منع کړو. نو زما منظور دا دی چې دلته یو تفکیک په کار دی. یو اراده ده چې هغه د پالیسي په شکل باندې جوړیږي، یو بیا سرغړونې دي. د طالبانو اراده کې مشکل دی. دوی اراده نه لري چې هغه شکل چې بینلري تعریف دی د بشري حقوقو یا متمدن تعریف دی د بشر د حقوقو، په هغه توګه باندې دوی اراده نه لري چې هغې ته ژمن پاتې شي. دا چې بیا سر جنګي جرایم واقع کېږي، دوی په اصطلاح د عفو د فرمان نه سرغړونه کوي، دا سرغړونه ده. دا وی خو دین کچه بیخي ډیره ده، سور خط ته روانه ده په دې وروستیو کې په واقعیت سره. بلکې په دا تیر یو کال کې دا واقع شوي دي چې یو چا چې یو ټوپک په غاړه دی، هغه فکر کوي چې زه سارندوالم زیم او پولیسم زیم او قاضیم زیم او ځای په ځای خلک وژني، چې همدا ورته سراج الدین اقانی اشاره کړې وه.
ډېره مننه کوم ښاغلی داودزی له اشتراک نه مو په دغه پروګرام کې. اوس د ښاغلي رامسپور نه به دغه وروستۍ پوښتنه لغوی هم وکړو چې افغانستان بالاخره کومې خواته روان دی په دغسې ناخوالو چې اوس موجود دي. تاسو ورسته خبرې ده. البته
اسخانګ زسه متاسفانه چې وضعیت ډیر زړه بګنونکي دي او تقریبا مایوس کوونکي دي، ځکه چې دنیاوال ټول دا غوړي چې بعد افغانانو سره بعد خروان وشي، خروش وشي، خطا عمل وشي، افغانان سره یو بل باندې تور راتول سي، ملي وفاق را منځ شي، بشري حقوقو دلته خواندي سي، نظام باید جوړ سي، بل مللي ژوند ته دوی باید ژوند پاتې سي. خو متاسفانه دغه حرکت ته چې مونږ او تاسو ګورو مثبت خواته روان نه یو، او دا ملک مثبت خواته روان نه دي، او دا چارواکي نه غواړي چې په دې کې تغیرات راوړي. نو تا تقریبا ډیر مایوسونکي دي. او زه فکر کوم چې دا بین المللي کنفرانسونه غونډې او دا گزارشات چې بین المللي مراجع او مجامع لخوا نن سبا نشر کیږي او جوړیږي، دا ټول باید یو فشار له نقطې نظر نه وکتل سي، او دنیاوال باید وحسول سي چې بل اخره دغه موجوده کسان و حسوی چې یو سلسله تغیرات رامنځته کی، او کچیر دوی تغیرات رامنځته نه کی، مونږ او تاسو تعبیر چې یو ډیر جوار بحران خاطر روان. متاسفانه
ډیره مننه کوم ښاغلی ابول احرار رامسپور او ښاغلی محمد عمر داودزی له ګډون نه مو په دغه پروګرام کې همدارنګه له اغلی شکری بارکزی نه چې څه وخت راغله په دې پروګرام کې له موږ سره اشتراک وکړ. اوریدونکو له تاسو هم مننه کور مو ودان چې ازادي په سپو کې خبرونه مو داونه له موږ سره تر پایه پورې واورېدله. اوس به د بل پروګرام تر پیلېدو پورې لنډ وخت لرو، کولی شو یوه د سندرې یوه برخه واورو. مننه.
پیدا کی گی خر لمسے خو پیدا کی گی